سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. خبري خبرونه ته مو زفریده سیال شفیق غیر تخنیکی چارو په سمبالښت هر کلی کو خبرونه به په خبرونو پایل کړو. د بخښ نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د څېړنې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتاب د طالبانو معافیت ختم کړي. د بخښ نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیر ځبان یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سره کړون ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري حقوقو د ادعا او پاړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکي په نخښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښ نړیوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړنو دا میکانیزم باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځنګړي راپور کوونکو د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. بیان زیاتوي چې طالبانو په منظم ډول او په ښکاره څرګنده کړي چې د خپلو کسانو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه د خپلواکو تحقیقاتو ترسره کول ته لیوالتیا نه لري. د بخښ د نړیوال سازمان پر راپور کې د ګډون د بشري حقوقو نړیوالو ډلو او هیوادونو د طالبانو له واکمنیدو پر وروسته موده په وار وار په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونه په اړه اندېښنه خودلې، خو طالبان وایي چې د افغانانو بشري حقوقونه د اسلام د اصولو په اساس خوندي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړونې په تور نیول شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه په یو شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینه ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی یې ناکامه بولي تکراروي. په یونان کې د چهارشنبه په ورځ د دوو ریلونو د ټکر له امله د مړو شمېر لږ تر لږه 500 ته رسیدلی دی. د ژغورنې ډلې لږ تر لږه 2 ورځې د ریل ګاډو په ماتو برخو کې د مړو لټون کاوه. د یونان د پولیسو ویاند پرون خبریالان ته وویل چې په پیښه کې 40 ټپیان شوي دي چې لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د چهارشنبه په ورځ د یونان په شمال کې یو مسافر وړونکی ریل د یو بل باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. د یونان خلکو د ریل ګاډو ترانسپورټ د ادارو په کمزوري مدیریت باندې اعتراضونه پیل کړل. خلک په پلازمینا تن کې له پولیسو سره په خوډه هم اوختي دي. د خلکو د فشارونو په خاطر د ترانسپورټ وزیر لدن د استعفا ورکړې. ویل کېږي چې مظاهرې بل هم روانې دي. د لاریسا ښار چرته چې ریل ګاډي سره لګېدلې د تمځای مدیر د ټکر وروسته سملاسي ونیول شو او د بې پروايي له امله د ډیرو خلکو د وژل کېدو او ژوبلېدو تور پرې ولګېده. په یونان کې د دې خونړۍ پیښې اصلي لامل لا معلوم نه دی. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډله چې په اوکراین کې جنګیږي وايي د دونیتسک سیمې اړوند مخمود خار تر کرابندې لاندې دی. د واګنر مشر وايي چې په یو ویډیوي پیغام کې وايي چې مخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی او اوکراینی ځواکونه لري خار د وټلو یوازینی لار لري. هغه د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري د لري خار څخه چې د ملیشي له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکراین پاوز نوول چې په مخمود خار کې درنې جګړې روانې دي. د اوکران پاوز وایي چې ځواکونه په شمیر سیمو کې د روسي ځواکونو حملې په شاتم بولې دي. او افغان سکوهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د دبليو بي اي د تلوالې پر کمربند لوبلري. د با سبا سهار د دبليو بي ال اوسنی اتل اتیرا کرام سره مخ شو چې د تایلند په کچه نمړې او په نړۍ کې و او یوم ځای لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو. د بخښ نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قانون پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د ادارې نن په ویلامه کې ویلي چې طالبان په سیستماتیک ډول باندې افغان نجونې او ښځو حقونه نقض کړي او دوی له ټولنې حذف کړي دي. آیا دا چې له ټولنې د ښځو حذفول د جرمونو د په کتار کې راتلی شي او که نه؟ دا به وړاندې په خپرونه کې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په نړۍ کې تر اوسه 4.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له زده کړو بې برخې دي، خو په افغانستان کې بیا ماشومان ښوونځي ته نشي تللی.
ډوډۍ پیدا کوله نه سره د کراچواني کو نه کبي خکار ټول ورځ ګرځو سب تم تم رزو د کراچواني کو
د سره جوخت بیا په نورستان کې زګون کې شکایت کوي چې سرپناه او د درس لپاره ځای نه لري.
زمونږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه ان تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو.
د دې سره جوخت بیا په ګوندی ایران کې د بشري حقوقو ډلې وایي چې په دې وروستیو میاشتو کې نږدې 100 تنه اعدام شوي دي. دا شوې د دې 100 تنو جرمونو ته چې اعدام شوي دي د مهم درڅه په خبرونه کې په راپور کې وایي. نو مطلب هم درڅه لرو منځم وایي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقوقو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړی دی. ادارې نن په یو اعلامیه کې طالبان تورن کړی دی چې په سیستماتیک ډول د افغانو نجونو او ښځو حقونه نقصوي او شواهد شته چې بشري جنایتونه هم کړي دي. اخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي طالبان باید له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو سره سم د افغانانو بشري حقونو ته احترام وکړي او ټول ګډونه حکومت چولکلی. تفصیل د امید زهر مال په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان طالبان تورنوي چې د بشري حقونو د نقص په برخه کې په بي طرفه خپلواک او غیزمن ډول څېړنه او همکارۍ ته چمتو ندي. د سازمان نن د مارچ په 3مه یو اعلامیه کې لیکلي طالبان واک ته له رسیدو وروسته په سیستماتیک ډول د افغان جون او ښځو حقونه نقص کړي. تر خوای د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي له قوله بشري جنایتونه یې کړي. په پنشیر کې د مقاومت د ملي جبهې غړي په خپل سر ریډول نیولي، وژلي او تر څنګ کې یو شمېر نورې سرغړونې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي طالبانو په دې ټولو برخو کې نه یوازې دا چې څېړنې نه دي کړي، بلکې عاملان هم عدالت نه دي سپارلي. دا سازمان د طالبانو لخوا په عام محضر کې په درود خلکو وهل او تر خوای د قصاص او اعدام د حکمونو عملي کېدو ته هم اشاره کوي او زیاتوي له بشري حقونو د دې ډول سرغړونو د لامل او ماهیت د معلومولو لپاره اړینه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهدو او څېړنې لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په راتلونکي کې د عدالت د تامین او پلي کېدو لپاره په بیړني ډول د دې میکانیزم جوړول اړین دي څو شواهد راټول او هغه تحلیل او څېړل شي. د طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د دې غوښتنې او په دوی د بشري حقونو د نقص او د بشري جنایتونو په اړه وپوښتل، خو وایاندې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې دا ډول راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په ازبکستان کې لیوی رسنۍ سره مرکه کې طالبان ملامت کړي چې د بشري حقونو د خوندیتوب او د همشموله حکومت د جوړولو په برخه کې له نړیوال ټولنې سره خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
که طالبان په دې تمه وي چې له متحده ایالاتو او نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، پوهیږي چې څه باید وکړي. د نړۍ په وختونو هم خبر دي. زما په اند د ازبکستان او ټولو اسلامي هیوادونو نظر هم همدا دی. اوس د دې هیوادونو مسؤلیت دی چې یو ځانګړی رول ولوبوي. کېدای شي چې د طالبانو لپاره زموږ او د نورو هیوادونو لوغښتونو معنا لرونکي او مهم وي.
لدی وړاندې هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا، د بشري حقونو د څار سازمان او یو ډیر شمیر هیوادونو طالبان پړ ګڼلي چې د ټولو قوانینو خلاف افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، خو طالبانو دا ټولې خبرې رد کړي دي.
راپور کې موردل چې د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو له بشري حقونو شورا غوښتي چې د نړیوال قوانین پر بنسټ په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. خو طالبان به دې کار ته زمینه مساعد کړي. زموږ همکار خطر پردیس دغه پوښتنه د مرکب سر کې په استرالیا کې د بشري حقونو د څار د نړیوال ادارې غړي ماهر مومن نه مطرح کړي ده.
چارواکو په کړو باندې ملي او بین ملي نظارت موجود وي. د دوی دغه کوم کړه چې دي دا وڅارل شي. مګر د دې په سوال کې چې تاسو وکړلو چې آیا دې لپاره زمینه برابره ده یا نه ده برابره، زما په اند باندې داسې وخت کې چې کله دغه جنایت ترسره کېږي یا قلم د دې ویره وي چې جنایت ترسره شي، نو په دغه وخت کې دا په کار ده چې که حتی زمینه ورته مساعده نه وي، برابره نه وي، چې په دغسې یو میکانیزم باندې کار وشي. ځکه چې کله چې چارواکي په دې باندې پوه شي چې په آینده کې بیا د دغو کوم جنایت چې دوی که کوي که یې نه کوي هغه تر اوسه پورې معلومه نه ده، چې د دغه د جنایت کوم جنایت کوي او دغه بیا پاینده کې بیا محکمه کیږي، نو کېدای شي چې لاسنیوی وشي او مخنیوی وشي.
مومن صاحب، طالبان به داسې یو کار ته اجازه ورکړي په اوسنیو شرایطو کې څه فکر کوئ؟
زما په اند خو دا د فکر نه لرې خبره چې دوی داسې یو شی ومني. اول خو دا ده چې دوی دنیا په رسمیت نه دي پېژندلي، او کله چې څوک دې په رسمیت ونه پېژني هغوی بیا تانه د داسې یو میکانیزم د جوړولو او رامنځته کولو غوښتنه کوي، نو دا ناشونی خبره چې دوی ورته غاړه کېږدي. مګر که په داخل کې کوم یو میکانیزم را جوړ شي او یا که دوی په آینده کې داسې یو شي ته غاړه کېږدي، دا به ښه خبره وي، ځکه چې نظارت د ښې دولتدارۍ یو مهم فاکتور دی چې باید شامل اوسیږي د دوی په کارونو کې.
مومن صاحب، په دې برخه کې نړیواله اجماع څومره مهمه ده ستاسو په نظر؟
ګوره، نړیواله اجماع خو زما په نظر باندې شته ده، مخصوصا غربي مملکتونه که تاسو وګورئ، که هغه اروپا ده که شمالي امریکا مملکتونه لکه کاناډا او د امریکا یا متحده ایالات دي یا استرالیا ده او نیوزیلند دي، دغه انګلستان، دا مملکتونه خو همیشه همغږي وي په دغسې کارونو کې. دلته بین المللي اجماع موجود لري، مګر ستاسو خبره لکه پخوا هم چې ویلې، د دې اجماع نه مهمه خبره دا ده چې آیا هغلته د دې لپاره شرایط مساعد دي که نه دي مساعد، او طالبان دې ته اجازه ورکوي که نه ورکوي. چې ځواب یې هرومرو هم دا ده چې هغوی به اجازه ور نه کړي داسې یو شي ته، که یې ورکړي دا به ډېره ښه خبره وي.
خاطر پردیس و چې په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې غړي ماهر مومن سره د بخندې د نړیوال سازمان د غوښتنې په اړه چې په افغانستان کې د جرمونو د شواهد او څېړنو لپاره خپلواک میکانیزم جوړېدو غوښتنې کړې وه خبرې کولې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په هم افغانستان کې تم کېږو. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نړۍ کې تر 3.1 میلیارد ډېر هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د بې وزلۍ، لوږې، په کم عمر کې د واده او نورو ګڼو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
نجیب 12 کلن افغان ماشوم دی چې د بې وزلۍ او د ټولنیز ملاتړ د نشتوالي له امله په کابل ښار کې کراچۍ چلوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پلار یې بېروزګاره دی او کورنۍ یې له اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نسیم یو بل 11 کلن ماشوم دی چې د هغه په وینا په یو غریبه کورنۍ کې ژوند کوي، او وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله شپې وږی ویده کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د کار نړیوال سازمان یا ILO او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف راپور ورکوي چې په نړۍ کې له 1.4 میلیاردو څخه زیات هلکان او نجونې له ټولنیز ملاتړ پرته ژوند کوي، او د فقر، لوږې، په کم عمر کې واده او نورو ستونزو له ګواښ سره مخ دي. په دغه راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ خپور شو، ویل شوي چې په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی نه لري مخ په زیاتېدو دی. د ملګرو ملتونو د دغه راپور له مخې په دې موده کې د نړۍ په هره سیمه کې د ماشومانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې پروګرامونه کم شوي دي. د ملګرو ملتونو اژانسونو خبرداری ورکړی چې ماشومانو ته د کافي ټولنیز ملاتړ نه ورکول دوی له بې وزلۍ، ناروغۍ، ناسمه تغذیه او د ماشومانو د ودونو د خطر زیاتوالي سره مخ کوي. دوی ویلي چې ماشومان د لویانو په پرتله په 2 چنده بې وزلۍ کې ژوند کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ډېر زیانمنونکي ماشومان لري، خو د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د دې ماشومانو کره شمېر نه دی معلوم. د یاد وزارت د اطلاعاتو او اړیکو ریاست غړي یونس صدیقی ازادي راډیو ته د بېوزلو کورنیو ماشومانو لپاره د دوی د ملاتړ پروګرامونو په اړه وویل.
تر اوسه 2000 داسې ماشومان سری میاشتې تمارفي شوي او مرستې ترلاسه کړي، او همداراز په ولایتونو کې له دوی سره مرستې ترسره کیږي، لکه ژمني کالي او یا هم د نغدو پیسو په ورکولو له دوی څخه ملاتړ کیږي.
هغه زیاته کړه چې 2000 پی سرپرست او یتیم ماشومان په پرورشګاهو کې د روسنې او ملاتړ لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي او بېکاري په بېساري ډول لوړه شوې، او د نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ ماشومان په افغانستان کې یو له ډېرو زیانمنونکو ډلو څخه دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به ګاونډي ایران ته ورشو. د بشري حقونو ډلې وایي چې ایران په وروستیو دوو میاشتو کې نږدې سل تنه اعدام کړي. تفصیل به راپور کړي.
د بشری حقونو دو نا حکومتي مؤسسو اعلان وکړ چې د ایران قضا په تیرو دو میاشتو کې لږ تر لږه څلور نوي تنه اعدام کړي، چې دا د تیر کال د ورته مودې په پرتله په اعدامونو کې خورا زیاتوالی شي. د بشن نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ د پنجشنبه په ورځ په ایران کې د جنوري او فبروري په میاشتو کې د اعدامونو په اړه خپل ارقام په یوه اعلامیه کې څرګند کړل. د دغو دوو مؤسسو له لوري له راټولو شویو معلوماتو سره سم ایرانی چارواکو له بندیانو څخه په زور د اعتراف اخیستو لپاره له جنسي تشدد او نورو راس راس شکنجو کار اخیستی دی. په ایران کې د تیر 2022 کال د ورته مودې په نسبت اعدامونه په داسې حال کې ډېر شوي چې په وروستیو میاشتو کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا په ګډون د بشري حقونو مؤسسو په ایران کې د اعدامونو د بس کېدو غوښتنه کړې ده. د دې شورا په غونډه کې د نړۍ څخه باندې 500 هیوادونو په ګډه اعلامیه کې په ایران کې د اعدام د حکم د نه تطبیق کېدو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان او د عبدالرحمن برومن بنسټ په خپل راپور کې ویلي چې په ایران کې د اقلیتونو اعدامونه او رنګارنګ سزاوي ورستر بلې زیاتې شوې دي. د دې راپور پر اساس ایرانی چارواکو د 2022 کال له پایلې تر اوسه لشتر لږی یو اهوازی عرب، 14 کردان او 14 بلوچستان په ناعادلانه محاکمو کې اعدام کړي، او لسکونه نور په سزاو محکوم کړي دي. په دې راپور کې راغلي چې ځینې کسان د ایران د روانو اعتراضونو په تړاو اعدام شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې په ایران کې پر نیول شویو کسانو د جنسي تیریو په اړه خبره شوي راپورونه ناسم وبلل. د همداراز ادعا وکړه چې د ایران په مظاهرو کې هیڅوک نیول شوي نه دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د نارینه او محصلینو لپاره د پانتونونو د فصلنی سمستر د پای لیلان وروسته یو شمېر ښځینه محصلانې د طالبانو د پریکړې د خواشینۍ وړ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
ما منتظر ازی بودیم که دوباره اعلان شود تا در دانشگاه برای دختران باز شود، ولی متاسفانه ما فعلا شاهد ازی هستیم که تنها اجازه برای پسران داده شد. جای تاسف است، چون وقتی که حکومت
دا د کابل پانتون محصله ده چې اوس پانتون ته د تګ اجازه نه لري. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شي، وایي په تمه وه چې د نوي تعلیمي کال پر رسیدو سره به د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت نجونو ته د تحصیل اجازه ورکړي. د ازادي راډیو ته وویل
ما منتظر ازی بودیم که
دوباره اعلان شود اعلان شود د پانتون دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. خو له بده مرغه چې مونږ فعلا د دې شاهدان یو چې اوسې هلوکانو ته اجازه ورکړل شوه. کله چې ویل کېږي چې حکومت اسلامي دی او ټول اوامر یې د اسلام مطابق دي، نو باید ټول اړخونه یې پام کې ونیول شي. داسې نه کېږي چې اوسې یوې برخې کې اسلام پام کې ونیول شي. یوه بله برخه زده کړه او پوهه ده، تعلیم او تربیه ده چې پر ښځو او نارینهوو فرض ده.
علم او دانش از تعلیم او تربیه است که بر زن و مرد فرض ده.
یو بل انجلی چې هم نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو ژمنه کړې وه چې د اسلامي شریعت سره برابرې طرحې سره به دوی ته اجازه ورکړل شي، خو ژمنه یې عملي نه کړه. هغې زیاته کړه
دوی دا وویل چې د تر نوي تعلیمي کاله پورې به دوی داسې شرایط آماده کړي چې په نجونې هم وکولای شي چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي، او دوی به ډېر ژر بیرته د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې د نجونو پر مخ باندې خلاصې کړي. خو دا درې میاشتې چې دوی کله تېرې کړې، نو په دې هیله چې د نوي کال په شروع کې دوه سره او د نوي تعلیمي کال په پیل سره به دوی خپل پانتونونو ته ځي، خپل درسونه ته به ادامه ورکوي. خدا چې دوی بیا هم د نجونو په اړه کوم پریکړه نه ده کړې، دا ډېر د خوښنې ځای دی.
دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي حمل یا کب میاشتې په 15مه به د سړو ولایتو سمسترونه پیل شي او یوازې هلکان او محصلان کولی شي د پوهنتون درسونه ته حاضر شي. د طالبانو دې پریکړې د نجونو محصلانو تر څنګ د ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه هم راپارولي دي. د افغانستان د اصلي او مقتدر غورځنګ مسؤله مونسا مبارز وویل طالبان په دغه ګامونو خپلو سیاسي ګټو په لټه کې دي.
اقدامات طالب یک اقدام سیاسی هست. اقدام
د طالبانو ګامونه سیاسي دي، د ګام کې هم د دوی سیاسي غوښتنې دي چې لاندې دي ورته رسیدلې، او عبارت دا دی چې د دوی استازي په ملګرو ملتونو کې په رسمیت وپیژندل شي، د افغانستان پلب شوي پیسې دوی ته ورکړل شي، حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي. یوې هم له حقیقت ته نه دي رسیدلي او کومه پایله یې نه ده ترلاسه کړې. د دین، مذهب او فرهنګ موضوع له یو بل څخه جلا موضوع ګڼي دي. هغه څه چې طالبان غواړي عمل یې
میکنن. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو ته د زده کړو او په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرانس کې وویل دا د هغو ژمنو خلاف دی چې طالبانو له خلکو سره کړې وي، او دا د امریکا او د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري. نیت پرایس زیاته کړه چې د نړۍ هیڅ هیواد بې له افغانستان نجونو او ښځې له زده کړو نه دي منع کړي.
We are watching very closely to see
موږ چې روان میشت په خپل کله چې خوانځي پیل شي نو څه به وشي. موږ د افغانستان خلکو ترڅنګ ولاړ یو او د طالبانو له حکومت غواړو چې خوځو ونجونو ته د زده کړو په ټولنه کې د بشپړ ګډون اجازه ورکړي. د شپږم ټوګي څخه پور د ونجونو د خوانځي دروازې تړل خلاف د هغو شمولیت چې طالبانو له خلکو سره کړی وي. دا پریکړه د طالبانو له استازو سره زموږ په اړیکو ژور اغیز لري.
د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیاءالدین هاشمي وپوښتل. هغه ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل اوس مهال نجونې او ښځې اطاعت ته مکلف دي. ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د جنسیتي برابرۍ او ځواکمنتیا دفتر په یو ټویټ کې لیکلي وو یو کال کېږي چې نجونې له عالي او متوسطه زده کړو محرومې پاتې دي، درې میاشتې کېږي چې ښځې په نادولتي ادارو کې هم له کار کولو منې دي، او له یو کال ډېر وخت کېږي چې په ټولنه کې د ښځو او نجونو د حذفول مالری. طالبان له واکمنیدو وروسته په افغانستان کې نجونو ته د شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي ته لتاګ منی شوی دی، او د نورو محدودیتونو ترڅنګ د 2023 کال په دسمبر میاشت کې ښځو ته په غیر دولتي ادارو، پانتونونو او لوړو زده کړو وزارتونو کې هم له کار کولو منع شوی.
لدی سره بیا په نورستان کې زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو لنشتونه شکایت کوي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په نورستان کې د خونځیو زده کوونکي وایي د سرپنا نشتون ترې درسونه پاتې کړي دي، او په سپیرو خاورو او شین اسمان لاندې پر زده کړو بوخت وي. کله چې باران شي نو هم یې جامې لمدیږي او هم کتابونه چې ډېری وختونه یې د کتابونو د شلیدو سبب کیږي. د دواب ولسوالۍ دوه تن زده کوونکي:
زما نوم کامران. زموږ په مناطقو کې اکثر مکتبونه تعمیرونه نه لري، باران او ګردونو څخه کړیږو. مونږ د امارت اسلامي مسؤلینو څخه غواړو چې مونږ لپاره مکتبونه جوړ کړي.
زه زینب د دواب ولسوالۍ د کورګل کلی اوسیدونکی یم. زمونږ په کلی کې د مکتب تعمیر نشته. شین اسمان لاندې مونږ درس وایو. باد او باران په وخت کې کتابونه او جامې مو لمدېږي.
د نورستان د نورو ښوونځیو زده کوونکي هم ورته ستونزې ګالي. د نورګرام ولسوالۍ زده کوونکي محمد صابر او سباون:
زموږ د مکتبونو سرونه پوخ نه دي، په باران کې لمدېږو، اتاقونه هم پوره نه دي. دوه درې ټولګي شاګردان په یو صنف کې درس وایو، تختې او کتابونه هم نشته، ډېر مشکلاتو سره مخ.
مکتب تعمیر نشته، مونږ شین اسمان لاندې درسونه وایو. باد او باران وخت کې زموږ کتابونه خرابېږي، جامې درسونه ګډوډېږي.
د نورستان ځایي اوسیدونکي وایي په ولایت کې ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، او کومو ته چې په تېرو کلونو کې کومې ودانۍ جوړې شوي هغه هم معیاري نه دي او زیاتي نیمه کاره پاتې دي. مولوی نعمت الرحمن:
نورستان ولایت د معرف اړوند مکاتب چې اکثره تعمیرونه نه لري، البته د تیر حکومت لخوا چې محدود تعمیرونه جوړ شوي وو غیر معیاري او بې کیفیت او نیمه کاره پرېښودل شوي دي. د مرکزی حکومت څخه غواړو چې د معرف تعمیرونو په خاطر د نورو ولایتو په پرتله نورستان معرف ته ډېرې بودیجه ځانګړې کړي او د نیمه کاره مکاتبو باندې کار پیل کړي.
په یاد ولایت کې اړوند مسؤلین وایي کوښښ کوي چې په نوي پیل کېدونکي لمریز کال کې یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او د لنډ مهال لپاره د ستونزې هواري لپاره خیمې راوړي او هغه به ښوونځیو ته ورکړي. د نورستان د پوهنې سرپرست رئیس مولوي تاج محمد مطمئن آزادی راډیو ته وویل
ټول مکاتبو لپاره پلان کې لرو چې تعمیرات ورته جوړ شي. راتلونکي کال لپاره کېدای شي موږ لسنه تر شلو پورې تعمیرات جوړ کړو. دومره امکانات راجلب کړو. اول کار په دې باندې کوو چې تر 50 کې پورې جوړ شي. د وزارت د لارې کوشش کوو دغه تعمیراتو برخې ته رسېږي وشي. څنګه چې د یونیسف نړیوالې ادارې لخوا سویډن سره هم موږ په جریان کې تعمیرات برخې کې نورستان کې کار وکړي. تقریبا تر 50 پوری مکاتب لپاره موږ خیمه راوړی دي.
په نورستان کې ټول 224 باب خونځي موجود دي چې په خوا په کې د ول زرنجونو په ګډون 24000 زده کوونکو زده کړې کابلي. خو له کومې ورځې چې طالبانو لشپاګم لوړو ټولګیو پر خزینه زده کوونکو خونځیو ته تک بند کړي دغه شمیر راکم شوی دی او له تعلیم به برخې شوي نجونې بیرته د خونځیو د پرانیستلو په هیله کورونو کې ناستې دي.
اوس په پاسوال کې کندهار ته ورشو. هلته د سیخ ګول تولیدات ډیر شوي دي. دا چې څنګه تفصیل به په دې راپور کې وره.
دا د کندهار ښار په ختیز شورندام صنعتي پارک کې د اوسپنې ویلې کولو او ورڅخه د ګول سیخ د تولید کارځای دی. دلته لکار لویدلې اوسپنه ل راټولېدو وروسته د ویلې کېدو لپاره چمتو کیږي. د دغه لوی کارخونه مشر شمس الله وایي د $10 میلیون په ارزښت یې پانګونه کړې او د ورځې 10 ټنه سیخ تولیدوي. نوموړي وایي تولید شوی سیخ د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي او په دې سره له بهاره د واردېدونکو تعمیراتي سیخ مخه نیولې ده. خو د برېښنا کمښت لا هم په وړاندې ستر خنډ دی.
موږ خام اوسپنه چې د زړې اوسپنې د بازار ته راټولو او د دې څخه بیا سیخ ګولو انګلارنګ دا شان ټولو او د خام مواد مشکلات نه لرو. صرف او صرف ډیر مشکلات د برېښنا او انګلارنګ سیخ ګولو د افغانستان ټولو ولایتو ته ځي، خصوصا کابل، مزار، هرات ټول ته ځي. د اوس دپاره تقریبا 10 ټنه تولید لرو او که برق سم سي زموږ تولید به 70 ټنه سي. او بهرني توکي چې دي لکه انګلارنګ سیخ ګول دا اوس خاص نه راځي.
د اوسپنې ویلې کولو په دغه کارځای کې دا مهال 250 کسان کار کوي. د دغه کارخونی کارکوونکي وایي د تیر خلاف اوس د فابریکې ټولې چارې خپل افغانان مخته وړي. کارکوونکي د وزګارتیا له منځه وړلو لپاره د دا ډول نورو کارخونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلک زیات کار کوي نو رنګ رنګ بخشو ته اختیار سره هلته اوسپنه شیره په ملي کېږي د هغه څخه دا بلوټ جوړېږي. راځي په دا کې سره زارنج جوړېږي او خان جوړېږي. بای چې هر سړی د افغانستان د کندهار هر تجار بای چې په افغانستان په کندهار کې دلته داسې فابریکې فعاله کړي چې خلکو ته ولس د کار زمینه برابره کړي.
کارګر زموږ د اوس ټول افغانان دي، زیاتره زموږ ټول افغانان دي. په فاشستانه کې پاکستانیان یا نور کسان به لګیا وه هغه اوس نسته راسته را ډېر کم دي کوي یا دانه یا دوه درې پسې کې نور ټول خپل افغانان خلک مونږ لګیا دي راسته.
په عین وخت کې د کندهار صنایعو او معدن خونې مسولان وایي دا مهال په دغه ولایت کې 15 د اوسپنې ویلې کولو فابریکې سته چې ټولې ګول سیخ تولیدوي. د دې خونې مشر سید سرور امانی وایي د پخوا په پرتله کندهار کې د ګول سیخ تولید زیات شوی او د هیواد ټولو ولایتونو ته استول کیږي. خو کچېری د صنعتکارانو د برېښنا ستونزه حل سي دغه تولید به نور هم زیات سي.
متاسفانه د بد نشتون د څه ټکنۍ کړې دي د ستونزه کړې ده. موږ کارخانې الحمدلله ټول افغانستان ته وسپنه ورکوي، سخی ګول ورکوي. حتی موږ داسې هم کړي دي چې موږ صادرات هم د دې وسپنې درلودلې دي. انشاءالله رحمان امید لرو که چیرې د برق ستونزه مو حل سي انشاءالله دغه سکتور مو وس هم خود کفا دي، ډېر به پر ځان متکي سي او موږ به بهرني هیوادونو ته صادرات ولرو.
په کندهار صنعتي پارک کې دا مهال 250 فابریکې شته چې 130 فعالې او نورې د برېښنا د نشتوالي له امله بندې دي. په دغو فابریکو کې پنبه، غوړي، کنجاره، صابون، یخ، د کاټن لپاره کاغذ، پلاستیکي پایپونه، خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات او نور تولیدیږي چې شاوخوا 15,000 کسان پکې پر بیلابیلو کارونو بوخت دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوی منی مې تر اورسیدو په دې برخه کې درته د ازادي ملما زنګړي مرکې لرو، خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. د وخت نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د سیړونې یو خپلواک میکانیزم رامنځته او له حساب کتابه د طالبانو معافیت ختم کړي. د وخت نړیوال سازمان په بیان کې چې نن خبر شوی په تیره څه باندې یو نیم کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونو ته د اشاره په ترڅ کې ویلي چې د دې میکانیزم ماموریت باید د نړیوالو قوانینو په اساس د بشري جنایتونو د اتاو په اړه د حقایقو موندل وي، څو احتمالي سرغړونکي په نښه او د نړیوالو محاکمو لپاره شواهد راټول خوندي او تحلیل کړي. د بخښنې ریوال سازمان وړاندیز کوي چې د څېړونو دا میکانیزم باید افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي او د یو نامه د ماموریت مهمه برخه وي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د ایران د تیلو او پتروشیمي په یو شمېر شرکتونو باندې بندیزونه لګولې دي. دا پریکړه د امریکا د بندیزونو د سرغړاوي په تور نیول شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن په بیان کې ویلي چې بندیزونه باید په 1200 شرکتونو او د بیړۍ چلولو په شلو اړوند بنسټونو باندې لګیدلي چې له ایران څخه د تیلو د ایستلو اسان چارې کوي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ایران استازولۍ سپینې ماڼۍ تورنه کړې ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې د اعظمي فشار پالیسي چې دوی ناکام بولی تکراروي. د واګنر په نوم د روسي ملیشو ډلې چې په اوکران کې جنگي وي د دونیسک سیمې اړوند بخمود خار تر کړه باندې لاندې دی. د واګنر مشر په یو ویډیو پیغام کې چې نن خبر شو ویلي چې بخمود د روسي ځواکونو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی او اوکراني ځواکونه له دې خاره د وتلو لپاره یوازې ولر لري. هغه د اوکران پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي غږ وکړ چې خپل سرتیري له دې خار څخه چې د ملیشې له څو میاشتو راهیسې د نیولو هڅه کوي وباسي. په عین حال کې د اوکران پوز ویل چې په محمود خار کې درنه جګړه روانه ده. د اوکرين پوز وایي چې ځواکونه په شمیر سیمو کې د روسي ځواکونو حمله په شاتم بولې دي. او افغان سوک وهونکی محمد زکریا زمانی د آسیا د دبليو بي اي د تلوالې پر کمربند لوبلري د با سبا سهار د دبليو بي اي له اوسني اتل تیرا کرام سره مخ شې. د تایلند په کچه نومړی او پنړی کې وویوم سیلري تایلندي لوبغاړی شپږ څلوي خبریاوي او یو ماتلري. افغان سوک وهونکی بیا 15 بریاوي او یو ماتلري چې هغه هم خپل اوسنی سیال په مخکنی او سیالیو کې لیدلې و.
د آزادی میلمه. السلام علیکم، زه احمد تکل د آزادی میلمه د دې خبرونې کوربه. تاسو ته هر کله وایم. کمینګول د افغانستان د موسیقي منل شوی استاد دی. استاد کمینګول چې اوس تقریبا 60 کال عمر لري، له ډیرو نومتو هنرمندانو سره د سکسفون او کلارنټ په غږولو کې ملګرتیا کړې. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې پر سندرو او موسیقي بندیز لګولې، د استاد کمینګول حال اخلو او ګورو چې د هیواد د هنرمند چیرته او په کوم وضعیت کې ژوند کوي. لکه غلی کمینګول نامې د مرکې په پیل کې وختونه وکړه چې تاسو ته په خپل ځان درو پیژنې.
اول سلام وړاندې کوم تاسو اوریدونکو او تاسو لیدونکو ته. زما نوم کمینګول دی. زه د ننګرهار ولایت د کوشکک د کلی د سخرو د ولسوالۍ د ننګرهار د ولایت یم. زه ګیدلې خو د کوشکک په کلی کې یم، د سخرو د ولسوالۍ کې، او ژوند همدلته ننګرهار کې کوم.
موسیقۍ ته مو څه وخت کله مخه کړه؟
موسیقی خو زما ټول کورنۍ موسیقی پورې تعلق لري. که زما پلار و که زما ورونه و ترونه مې و، زما زامن دي او لمسیان دي، الحمدلله غم یو رباب غږی او یو سکسفون غږی. زموږ کورنۍ د موسیقی ده، خصوصا د ننګرهار موسیقی. البته اکثرا خلک زموږ شاګردان دي، زما د تره شاګردان دي، زما د ورونو شاګردان دي.
ستاسو په کورنۍ کې مشهور موسیقي غږونکي څوک څوک راوتلی دي چې د افغانستان په کچه خلک پیژني؟
زما مشر ورور حاجي صاحب چمنګر ښایسته تبلیغ غو، او زما پلار هم تبلیغ غو. البته زما یو تر و ښایسته ګل نومې د هغه سندرغاړي و چې اکثرا سندرغاړي چې زموږ استاذو د ننګرهار سندرغاړي دي، د هغه شاګردان و. د هیب استاذ نه نیولې تر ماما شاه و رحیم غمزاده تور بادام داسې ډېر خلک شاګردان و. یعنی اولین موسیقی په ننګرهار کې چې راوست، خصوصا دغه تبله و باجه زموږ استاذ پخوانی وختونو کې نه و، تقریبا سل یو سلو شل کاله به داسې کېږي هغه وخت کې تبله و باجه دلته ننګرهار کې نه و. زما ترونه دواړه چې هغه وخت کې انده برطانوي و، دغه نه پېښور راغاړي ته نور پاغه وخت کې دوی په پنجاب کې شاګردانو د موسیقي فلم زده کړه مالته کړې ده. البته بیا مونږ چې دغه شدوی نه مې زده کړه وکړه، بیا هلته مونږ شاګردان شوي، نو ما زده کړه پېښور کې شوي.
د خپل مرحوم پلار په باب راته ووایي، کومې د موسیقي آلې غږولې؟
زما پلار شمین ګل نومېده، البته د فضل احمد زوی. اصل مونږ د مورکی خیل د خوګیانو د شیرزادو ناغه ځای، او بیا پاتې شوي سخرود کې زموږ نیکونه او دوی راغلي وو همدلته سخرود کې پاتې شوي. د هغه مشر ورور امبرګل استاد نومېده، هغه به تبله غږو چې د هغه اند برطانوي چې هغه وخت کې ورته ویل په پنجاب کې زده کړه کړې وه. زموږ کورنۍ د پټیاله ګرانه شاګردان یو، بیا پلار مې د خپل ورور نه زده کړه وکړه. پلار مې ډېر شاګردان هم روزلې، مونږ ټول شاګردان یو، حاجي صاحب چمن نه نیولې. بیا بعد هغه نه په ننګرهار کې یعنی دغه د تبلې رواج زموږ کورنۍ راوسته، چې هغه وخت کې زما یو تره و او پلار مې و، او په نوم د جمعه ګل هغه د سخرودو د مستخیلو، دغه درې کسان په ټول ننګرهار کې تبلیانو.
تاسو په خپل د موسیقۍ کومې آلې غږولی شئ؟
زه خو زموږ کورنۍ مسلک اصل تبله ده، چې په رز ملای باندې سړی پوه شي، سندرغاړي چې په رز ملای پوه نه شي هغه صحیح سندرغاړي نه، یعنی د هغه لای پخه نه. نور زموږ اصل مسلک کورنۍ مسلک دغه دی، تبله ده، خصوصا د ردم سازونه دي چې هغه کې ډولکی هم راځي، نغاري راځي چې زموږ د وطن پخواني رواج و. بیا زما خپله مسلک چې زما استاد غوښته، زه هغه وخت کې شپږ کلن وم، پلار به مې دا قصه کول چې استاد راغی د پېښور نه افغانستان ریډیو ته، هغه وخت کې خوښې شو چې ویل دا ماته راکړه چې زما زوی، هغه سره واده کړي و چې هر وخت دا زوی مې غږ شوتا ته راوړم شاګرد و، کلارنټ او سکسفون به ورته زده کړي. البته خوشبختانه وای چې په افغانستان کې خصوصا پښتنو کې اولین کس زه یم چې د کلارنټ او سکسفون او سرنا د دې پوکي سازونه زه غږوم. بیا زه لږ کولی شم چې وایلن هم غږوم، رباب هم لږ لږ غږولی شم، باجه او دا نور سازونه بیا دغه هغه نه مشکل نه ښکاري سړي ته. خو پلیئر په سکسفون او کلارنټ کې میانم، د دې موزیشن هم، د دې نوازنده، چې البته ډېر زیات زما اثارونه هم شته دي په کیسټونو کې، د پښتو فلمونو کې، په افغانستان ریډیو کې ډېر غږولي مې دي ټول سندرغاړو سره، چې د هغوی نمونه واخلم. یعنی زما عمر یو شپېته کاله دی، تقریبا نهه کلن دغسې وم چې ماره دم کار کول. بیا دولس کلنۍ کې مې کلارنټ سکسفون زده کړه، په هغه وخت کې بیا استاد اولمیر نه نیولې، کوزه پښتونخوا، بره پښتونخوا، ټولو سندرغاړو سره مې غږولې. په دې کې فارسي و، دری و، پنجابي هم نو، هم پښتنو سره مې غږولې، هم پخواني استادانو لکه استاد امیر محمد شو، استاد محمد هاشم چشتی شو، نور استادان، حاجي صاحب ماهنګ، او زموږ د کوزه پښتونخوا خیال محمد سره، او ټولو سره مې غږولې. او دې خوا ته خوشحالي استاد ماما شاه او سندولا ولا دیو بخی، هغه پخوانی خلک، او شاولی استاد خوشکر د ژوندۍ د رحیم غمزده. یعنی داسې سندرغاړي نه دی چې ما ورسره نه غږولې، دا هغه وخت د استاد اولمیر نه نیولې تر فیزوک استاد، او تر اوسنۍ دا نوي هلکان سره هم په کیسټونو کې او په محفلونو کې مې ورسره غږولې. او زیاتره وخت مې بیا نغمې سره په هر کیسټ کې، او خارجي پروګرامونه چې بار ملک ته وتلو، زما زیاتره ډلداری نغمې سره شوی. او نور محمد کټ آوازې زما یو ملګری، هغه سره شاولی استاد سره زه ډېر پاتې شوم، چې کوم وخت افغانستان کې و، افغانستان نه چې پېښور ته تلل، کله کله به ور سره پروګرام ته تلل. ماسټر سره ډېر زیات، ارون باچا سره، او همدغسې نور جنکي سندرغاړي چې ښځینه سندرغاړي دي، ماجبین قزلباش، نور ډېر زیات ټولو سره الحمدلله زما دوستان هم دي، چې څوک ژوندی دی تر اوسه، چې څوک مړ شوی الله دې وبخښي، هغه سره ما کار کړی.
د کوزې پښتونخوا له سندرغاړو تاسو مخکې د ځینو کسانو نومونه، مثلا د استاد خیال محمد نوم مو واخیسته، دې سره مو هغه وخت موسیقي غږولې چې تاسو د تنظیمي جګړو پر مهال پاکستان ته مهاجرت کړی و.
البته دغه کوم چې باید یادوري وکړو، موږ دغه افغانستان کې مور و پلار مې همدلته و، نور ورونه پاکستان ته تللی و. زه واجی صاحب چمنګول همدلته و، واجی صاحب کابل راډیو کې وظیفه و، زه په جلال آباد کې عسکر وم. څلور شپیتم کال کې زه عسکري نه خلاص شوم، بیا راډیو کې مقرر شوم. همالته ما واجی صاحب مور و پلار مې ژوند کول، نور ورونه پېښور کې مهاجر شوي. البته د همدغه کورنۍ ته دا جگونه چې وشو دی کې مونږ هم مهاجر شو. هغه وخت کې زه هندوستان کې وم، یو سفر باندې تللی و، البته شخصي سفر و، پروګرامونو ته تللی و. زما کورنۍ دلته وي، پلار مې وویل چې ته هلته بند پاتې شو، ما کورنۍ دې ویوړو پېښور ته، جلال آباد ته راوستو. جلال آباد کې څو مو د جلال آباد کې و، د دې هلکانو د مکتب د خاطره مونږ نه غوښته چې مهاجر شو. بیا چې حالات لږ ذره سخت شو نو زما هندوستان نه راغلم. هماغه ورځ مور مې خو وفات شوې و، پلار مې زما ټول کورنۍ وړي و پېښور ته. بیا نور اتلس کاله ما هلته ژوند وکړه، پښتنو ورونو سره هلته په پېښور کې و، خپل استاد مې ژوندی و، هغه وخت کې لادې وبخښي، باقي ژوند هلته تیر شو.
ستاسو استاد څوک و، تاسې یادونه وکړه؟
زما استاد غلام مصطفی خان نومېده، د پټیاله کورنۍ نه و. د هغه پلار الله بخش استاد نومېده، چې د کلارنټ او سیکسفون ډیر لوی استاد دی، چې څوک هلته په پېښور کې مغږیي، په پنجاب کې، یا زمونږ په افغانستان کې دغه استاد احمد بخش و، هغه تره زامن دي دواړه. هغه دلته و احمد بخش استاد چې په کابل راډیو کې مقرر و. د هغه زامن ته ډېر زیات کورنۍ ته احترام لرم. زما استاد خانه ده شریف غزل او فرید جان سیکسفون غږیي، انګامي او احمد ولی سره هغه وخت کې انسامبل سارندوی کې و. زما د استاد کورنۍ ټول همدغه د پوکي سازونه چې څوک غږیي، کوزه پښتونخوا کې و، پنجاب کې و، که افغانستان کې، د همغه یو کورنۍ دي، شاګردان دي، مونږ ټول شاګردان.
تاسو سره همدغه شېبه چې مونږ او تاسو خبرې کوو، د موسیقۍ کومه آله نږدې شته؟
والا مونږ سره خو دلته هغه آلې چې زه غږوم هغه خو نشته، یو در رباب شته دی.
خو خبرې بم کوو که یو سندره راته وغږوي په رباب کې، کېدای شي؟
او ولې نه شي کېدای، هغه رباب راک. Thank you.
ډیر زیاته مننه کمین ګل استاد کدی دې سندره په باب معلومات راکې دا نغمه د چا کمپوز و او مخکې غول شوی کنه وې دا
دا کمپوز خو سابقه ده خو هغه وخت ډیر خلکو ویلې ډیر خپل سندرغاړي زمونږه ماما شاه استاد ایب استاد دا ویلې ده خو نن سبا کې لطیف ننګرهاري دا طرز ویلې ده کمپوز خو داسې ما ته نه معلومیږي چې د چا دی ولې زموږ د زمانې نه مخکې و هغه وخت زمونږ استاد دغه خصوصا د پښتو کومې او چې کلیوالي سندرې دي یا کمپوزیتورانو هغوی استاد خلیفہ صمد الله دې وبخي د بریالی صمدی پلار دا ډیره خواري کړې په کمپوزونو کې استاد زاخر زمونږ په پښتنو کې ډیر ښه کمپوزیتور و همدغسې په سلګونو مام دوه درې کمپوزونه جوړ کړي داسې نور خلک هم شاولي استاد ډیر پکې خواري کړې ده او داسې سیدا ګل مینا ډیر خواري کړې ده دا کمپوزونه پخوانی چې و د ملنګ جان استاد دا کوم شعرونه چې و هغه تقریبا پنځه اویا فیصد انډیا والا طرزونه و دا بغیر د چاربید او بغتې لوبې دا خو زمونږ استاذ د کلیو د مالت سندرې دي که نه نور داسې کمپوز چې بیا جوړ شو دا تقریبا د یو پنځه شپېته کاله مخکې نه به طرزونه څوک جوړو چې هغه هم استاد اخیل او د بریالی صمد هم ډېر پلار یې ډېر کومک کړی د استاد صمد او داسې نور خلکو هم طرزونه جوړو اوس اکثرا شاعران دا و کوي چې ما دا طرز جوړ کړی او نور طرز جوړول ډېر مشکل کار دی دا خپله ډېر تکلیف غواړي ډېر خواري غواړي چې کوم طرز سره ټچ نخري خو زمونږ اکثرا طرزونه خصوصا بغیر د کلیوالي سندرو نه بغیر چې کوم طرزونه استادان جوړ کړي نور ټچ د انډیا هغه وخت کې چې ما مخکې وویل هند برطانوي دا راګ راګنی متاثرات دماغ زینه راغلي د موسیقي اکثرا خو مونږ داسې دعوه کوو چې امیر خسرو صاحب بلخي هلته تللی د موسیقي هلته ځوان شوي او دلته خو دغسې ورځ په ورځ په موسیقي باندې پابندیانې وو هغه وخت کې او دغه وخت کې اوس بالکل هغسې مسله ده چې دغه طرزونه زما په خیال چې زیاتره د انډیا طرزونه دي
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي باندې بندیز لګېدلی کله مو زړه نه تنګیږي چې بې ساز او بې ربابه څنګه انسان ژوند کولی شي
نو دا به ملت ته هم پرېږدو چې ملت څه غواړي همدغسې د موسیقي پابندي دا اوس نه ده زما په یادښت څلورم ځلی ده چې پابندي لګېږي یو ځلی په نوم د مولوی صاحب بسم الله دغلته زمونږ کورونو سره نږدې جماعت دی هغه لګولې خصوصا ننګرهار کې داسې نه چې په نورو ولایتونو کې بیا بعد هغه نه د ظاهر شاه وخت و البته هغه وخت داود خان ظاهر شاه تر منځه و که د ظاهر شاه وخت و خو زه هغه وخت کې ورکوټې ماته یادېږي بیا بعد هغه نه هم دغه خپله مجاهدین هم چې راغله کابل راډیو کې هغه وخت کې مونږ مالته و زه هغه وخت هندوستان کې خو راډیو کې موسیقي بند شوی و بعد هغه نه چې طالبان راغله چور بند شو او نور تر کوم وخته پورې چې دا کرځای راغله اوس هم په ټلویزیون شته دی بیکګراوندونه د موسیقي شته دی پکې خو صرف زمونږ د خاطره موسیقي نشته یا نه پوهېږو چې دا څه وجه ده په ټلویزیونونو کې ګورو بیکګراوندونه په خبرونو کې چې دی نور خبرې چې کېږي د رباب غږي د منګیر ستار غږي نور خارجي بیکګراوندونه شي زمونږ هنرمندان نن سبا کې ډېر ټول په کورونو کې دي او داسې خر یو سړی ساز او آواز په خپل کور کې لري شوقیان هم لري ډېر خلکو کورونو کې شته دی بس همدغه خپل رباب سره خپله ساعت تېرو د خپل ځان ټایم پاس او خپل کور
په مجموع کې داسې یوه اندازه تاسو سره شته چې څومره سندرې ستاسو ثبت دي د افغانستان پر رسمي آرشیف کې
د یو موزیشن دغه دا نه معلومیږي چې څوک موزیک لګي یا رباب یا طبله چې کومه سندره داسې سندرې دي چې زمونږ نه د یاده وتلې چې بیا یاور مونږ ته په یاد شي چې هو دا خو ما غږولې ما په افغانستان کې مې درته مخکې نوم واخیستو د استاد رحیم بخش سره مې غږولې د استاد امیر محمد سره مې غږولې یو بدبختانه درې سندرغاړي دي چې زما ډېر زیات خوښېده چې هغه وخت کې مونږ واړم چې یو ناشناس استاد سره مې نه ده غږولې او احمد ظاهر وخت کې خو مونږ واړو نوې زده کړم کوو نو حبیب شریف سره او فراد دریا سره ټول هنرمندان څه چې زمونږ په افغانستان کې دی الحمدلله ما ورسره کار کړی دی په ریډیو کې په ټلویزیون کې په کیسټونو کې دغسې د کوزې پښتونخوا چې زه د هغوی نوم مې یادول غواړم چې باید یاد یې کړم د استاد خیال محمد سره زموږ د زړه زبا د زړه ارمان دو زه به داسې وخت راشي چې خیال صاحب سره کینم او کلارنیٹ یا سیکسفون پلے کو خوشبختانہ چال تلاڑو زا ماغا سره وم گلزار عالم سره ارون بچا سره خیال محمد سره نور دسی خولی سندرغار شه د پیخور دی زما زړم دغه سی وخته اورز خیال صاحب سره ز کابل نه راتلم جلال آباد او پروگرام ته تلیو ماته وای چې کله کله درته وای مو سره پروگرام ته لار شمال خیال صاحب زما زړه کې ارمان چې ته سندرې وای او زه در سره کلارنیٹ یا سیکسفون وغږم دا زما زړه کې ارمان دا هغه پوره شو نور الحمدللہ خواته د پیښور هنرمندانو سره دی خواته زمونږ د افغانستان د ننګرهار ټول اکثرا زما د ترونو شاګردان دي زما د ورور شاګردان دي دی سره ټول سره ما غوښتل
اوس چې د کلرنیټ او د سکسفون په باس کې یو کې یوې د پښتنې ته هم ځواب راکړي کمینګول استاد چې د دې دواړو الو غږونه ډیر نه دي سره نږدې د څه ورته والی سره لري
صرف فرق دا لري چې څو کلارنر غږی دسه عامیانه ژبه باندې درته وای ماغه ته ماسټر وای زمونږ ټول استادان ماسټر تخلص کول ماسټر صاحب احمد بخش ماسټر صاحب سونی خان ماسټر صاحب الله بخش څوک چې دغه کلارنر غږی دا ماسترانی خصوصا دغه نه بیا چې دی خاطر ازي سکسفون شو سکسفون نسبتا کلارنر ته آسان دی بیا سوپرانو شو نور سازونه شو دا بیا کلارنر چې څو غږی هغه ماسټر په نوم یادیږي هغه پیشکاری د ټولو کارونو پیشکاری خصوصا د موزیک زموږ استاد سی او موزیک لرو موږ ورته باندو وای البته په عامیانه ژبه باندې ورته بجا خانه موای کنه په دې دغه کې به فرقی ازده کې او قول اردو کې میدان وای کې دغه ملی سرودونه او دغه شیونه به زده کړه کول چې البته دغه اکثرا زما شاګردان هم شته دی په دې کې اوس هغه موزیک هم د منځه تللی چې څوک به واچا زمونږ مملکت تراتله دغه ملی ترانه او زمونږ ملت ترانه غږیده نو دغه سازونه چې دی چې څوک کلارنیټ غږی هغه پیشکار دی بانډوی په ډله په ګروپ کې غږی د خاطر چې د کلارنیټ غږ او د سکسفون نن سبا کې سکسفون ډیر زیات خلک خوښوي البته دی کې ځان ته کریډیټ نه ورکوم چې زما شاګردان هم ډیر دی کې او مروج کړي خصوصا د پښتنو په ساز کې ما دی زوی مې د الطاف نومیږي بریالی سنگودی سره سکسفون غږی دغه وراره مې د داجی صاحب چمنګل زوی د شاهزاده نومیږي هغه مې شاګرد دی او همدغسې ډیر د شاګردان صفت نومیږي قدرت الله نومیږي البته په مزار شریف کې مې دوه شاګردان دي په کابل کې څلور پنځه شاګردان دي ډیر دی اوس په افغانستان کې زما ډیر شاګردان دي خو دې وخت کې شاګردانو ته هم سړی پوښتنه وکړي آیا دا سړی څه استاد دی کنه دی ټول ټول خلکو ته مې خودی لري خصوصا چې اوس په فعلا پښتنو کې پېښور کې موږ غږی زما شاګردان شته دی هلته څلور پنځه کسه په پېښور کې شته دی
د کلرنیټ او سکسفون په برخه کې یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب راکړي بیا پس لږ ورځو وړاندې دا داسې خو به نه چې یوه به شرقي یا د ختیځ د موسیقۍ آله وي او بله به غربي وي
نه دواړه غربي دي دواړه غربي دي البته سکسفون هم غربي ساز دی او کلارنیټ هم خصوصا زموږ استاد په پېښور کې هغه وخت کې و په کابل راډیو کې احمد ظاهر سره غږول استادانو استاد ننګیالی او همدغسې نور استادانو چې سکسفون ور سره غږول د هغه نوم په همدې ساعت کې زما د یاده وتلی
استاد اسماعیل اعظمي و فکر کوم
نو بیا خوشبختانه چې ما هغوی سره هم کار کړی دی په کابل راډیو کې چې په موزیک کې وو هلته زه مقرر وم البته هلته مې هغوی سره استاد ننګیالی سره خو ډېر زما مینه هم وه دا غربي ساز دی خو زموږ استاد په پښتنو کې هغه وخت کې رواج نه و البته اولنی کیسټ چې ما په جلال آباد کې وکړه د استاد شاه ولی او بغزمینې سره نو په هغه کیسټ کې اعلان وکړه چې د پښتو په نوې موسیقي ساز کې خصوصا زموږ استاد په افغانستان کې هلته خو پېښور کې زما استاد او زموږ د استاد شاګردانو هغوی به غږو نو زموږ په جلال آباد او دې ځای کې اولین دغه دوه حالې د موسیقي امام رواج
اوس چې په افغانستان کې په موسیقي بندیز لګېدلی له اقتصادي نظره په څه شي باندې څنګه گزاره کوي
مالا داسې یو سخت سوال در راته وکړه ما خو یو څو موده مخکې دلته د خپل کور خوا سره د یو منتو دغه جوړ کړی یو میز مې جوړ کړی و کور کې به منتو پخول موږ بهلته اوس لمسی مې خرڅوي دوه لمسی مې ولاړ دی هلته خپل وطن ډېر خوږ دی صبر لري هر کار صبر لري دې ته به صبر کوو زما خپل دلته روزګار خو داسې دی چې زه او تقریبا زما کورنۍ ډېر ورکوټې دی. دوه زامن لرم بدبختانه چې لور هم نه لرم. لور مې ډېر باندې ګران و. یو لورکی و وفات شوی دی. نور الحمدلله ډېر لورګانې لرم داسې دینی لورګانې چې ورته وایي. نو دوه بچیان مې دی او نام خدای شل کسان یې ټول کورنۍ. دغلته د یو منتو میز مې جوړ کړی و. دا کور کښې مې منقطه و. د دې نه چې زه سپینګیر یم لمسیان اوس نوغ نه شوي دي چې هغه کاروبار کولی شي. همدغه منتو خرڅوو دغلته. یو زوی مې پېښور کښې دی هلته پروګرامونو ته یا کار کوي او بیا مونږ ته د کور خرچه لېږي. کوم خارجي دغه نه لرو چې زوی مې امریکا کښې دلته خو خلک خپل ځمکې خرڅوي او خارج ته بچیان لېږي چې صبر که مونږ ته پیسې ولېږي. مونږ دغه نه لالچ د پیسې نه لرو چې هغه ژوند تېرېږي. رزق خو د الله په لاس کښې دی چې خو کار هم ورسره په کار دی چې کار ونه کړي. روزګار ډېر تنګ دی د خلکو زمونږ د ټولو هنرمندانو. ما ننګرهار کښې د هنرمندانو د ټولنې مشرم یم او تقریبا مونږ 1530 داسې وسه مونږ خپله د ټولنې غړي لرو. د هنرمندان لرو په یو ننګرهار کښې. هغه ما نیمایي لغمان تېنه کابل کښې اوسېږي. هغوی هلته په هغه ټولنه کښې دی. مونږ تقریبا چې هغه تعداد سنج ولې په ټوله یو 2000 هنرمندان ژوند کوي چې هغه کار یې کوو. د 2000 سره څومره نور خلک دي. قندار مزار کندوز دا ټول ولایتونه مونږ ریسرچ کړي دي کتلي د هنرمندان د ټولنې په حساب مونږ 1530 کسان ما سره دلته په ننګرهار کښې هنرمندان دي. او د دوی روزګار ډېر حالات یې خراب ده. البته اکثره هنرمندان چې مونږ سره ټولنه کښې دی یاره د ورځې زما 100 ځلې دوی ته وځم را وځم کور کښې. کله کله بازار کښې مې ویني. داسې هنرمندان هم شته دی چې مونږ ته به ویل چې استاده څه کاروبار وکړو هغه اول وخت کښې. نو ما ویل زه څه کولی شم زه خپل هم داسې ټول پروګرام ته تللو. سبا به زمونږ کور کښې یو شوروا به پخه وه چې اوس خو نشته دی دغسې. البته یاداوري کوم چې زمونږ سره دغه کومه یو نوما چې ورته وایي ملل متحد ورته وایي دغه دفترونه مونږ سره دغونه علاقه نه ساتي او زمونږ د هنرمندانو پوښتنه نه کوي. دا سر د هغه نه زمونږ د اطلاعاتو فرهنګ د رئیس کور ودانه ورته وایي ژلا د ژوندی لري. دغه ما ته دغه وکړه چې ته د هنرمندان لست د ما ته راکړې چې یو دوه میاشتې درې میاشتې یا څلور میاشتې چې دا کارټونه ورکوي د اوړه دپاره او د غوړي دپاره چې دا ورته واخلم. البته مونږ ته بیا یو کارټونه راکړه هغه هم دا خلاص شوي دی. اوس کوشش کوو چې بیا مونږ ته دغه کارټونه راکړي. که دغه ورنه کړي په دې غرونو په دې رغونو باندې به زمونږ ډېر خلک مخ په پېښور شي. دا هنرمندان ښایم درته.
ډېره مننه کمین ګل استاده. مخکې له دې چې خدای پاماني در سره وکوم، اول خو له تاسو نه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو له موږ سره برخه واخیسته او اورېدونکو ته مو خپل د زړه حال د زړه خواله مو سره وکړه له اورېدونکو سره. په پای کې غواړم یوه وروستۍ پوښتنه درنه وکوم چې په افغانستان کې او په ننګرهار کې چې تاسو ژوند کوئ، هنرمند ته په کومه سترګه کتل کېږي او هغه حیثیت چې عام خلک هنرمند ته قایل دي هغه ستاسو لپاره د منلو دی که نه؟
د ننګرهار خلک د پخوانه نیولې تر اوسه پورې زما البته 16 کاله عمر دی. هغه عمر چې مونږ تېر کړی زمونږ پلارونه چې قصه کړې ده هغه وخت کښې د هنرمند ډېر عزت و. خو نن سبا کښې زه په یو خبره هنرمندان هم ملامتوم چې په ښه نظر هغه وخت کښې هم خلک شعر شاعري اورېده ښه موسیقي اورېده هنرمند ته په ښه نظر کتل کېده. خو زمونږ استاسو د پښتنو وایي که د علم د وجې نه وایي که د کمفکري نه وایي دا خو شته دی چې یو نوم ورباندې ږدي. نو زمونږ ننګرهار کښې الحمدلله مونږ ته شخصا زمونږ کورنۍ ته او دا نور هنرمندانو ته چې داسې نه چې سړی خپل هنرمندانو ته ښه ووایي او نورو ته بد. زمونږ هنرمندانو ته مخکینی خلک خصوصا د ننګرهار خلک دا هنرمندان عزت هم کول قدر هم کول هر څه شی کول. چې کوم وخت کښې دا هنرمندان هم لږ خراب شو نن سبا کښې چې دا ټلویزیونونو کښې کوم یو موسیقي نشرېده نه زمونږ د کلچر و نه د کلتور و نه د دغه و. خصوصا پښتو ژبه کښې هم همدا ډېر شوی چې جنۍ مسته ده او جنۍ دا سندرې و. هغه وخت کښې مونږ دغونه جنۍ نه یادو ښه موسیقي و ښه پروګرامونه و د خلکو وادونه د خلکو خوشحالیو کښې. یعنې داسې ډېر ازادي نه وه. نن سبا کې الحمدلله هغه وخت کې خوخو خو نن سبا کې چې کوم وخت کوزه پختونخوا ته لاړو بیرته راغلو نو مونږ موسیقي پرېښوده موسیقي خراب شو او خلک هم مونږ ته ښه نظر باندې نه کتل. د دې وخت نه شل کاله مخکې یا دیرش کاله مخکې دی چې هغه د موسیقي دانانو یا د هنرمندانو قدر اوس نشته دی.
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک پانی سره یوځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio